شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه ل پی یو استودیو دی غرمنۍ خبری خپرونه ته موزه نوریاس نوری هر کله کوم او رای چه ده افغانستان دفاع وزارت وی ده امریکا لخواد افغان زواکونو ده خط تجهیز بولو او ده غرات پر پاکستان فشارو نبادی دی سبب شی چه پا افغانستان که ده تروریسم پر راند مبارزه خیان نتیجه ولری ده افغانستان ده کورنیو چارو وزیر پا کابل که ده امنیتی حوزو لامیران وی داریم رسترلانو ده آزموین ده اخیستو پا محلو ویل چه ده اصلاحات و پترس که ده لڑی با ده افغانستان طول ولایتونو ته وغزوی پر دی او زنور موضوعات و خبرونه که به تفصیل را پرونه لروخ و لمرای خبرونه در افغانستان او نرهی دیدی سات پا مهم خبرونه سر پیلو فریبا زهر در خبرونه رنده که بی
په سر کې د زو مهمو خبرونو سره ټکي د افغانستان دفاع وزارت وایي د تروریزم پر وړاندې مبارزه د افغان ځواکونو د ښه تجهیز او پر پاکستان د فشارونو په نتیجه کې ښه پرمختګ کولی سي. د پکتیکا د برمل په سرحدي ولسوالۍ کې یو شمېر میشت وزیرستاني کډوال د مرستو د کموالي شکایت لري او د امریکا استازو جرګې ولایت تصویب کړ سو د تیرې میاشتې په څیر د فدرال ادارو تعطیل مخه ونیسي. د خبرونو تفصیل د افغانستان دفاع وزارت وایي د تروریزم پر وړاندې مبارزه د افغان ځواکونو د ښه تجهیز او پر پاکستان د فشارونو په نتیجه کې ښه پرمختګ کولی سي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل
چې هر څومره د افغانستان وسلوال پوځ تقویه کېږي په هماغه اندازه باندې دلته تروریزم سره په مبارزه کې موږ قوت اخلو، تروریزم کمزوری کېږي. او هر څومره چې په پاکستان فشار وارېږي او یا په هوایي بریدونو کې ایالات متحده امریکا زموږ سره مرسته کوي په هماغه اندازه باندې تروریزم کمزوری کېږي او له منځه ځي.
ښاغلي وزیر دا خبره وروسته لاغه کړې چې د امریکا دفاع وزارت په 2013 میلادي کال کې د افغانستان د جګړې لپاره لګښت 15 میلیارد ډالر وشوت، خو بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوي یو شمېر غړي وایي چې امریکا باید د دومره ډېرو پیسو د لګښت پر ځای افغان ځواکونو ښه تجهیز کړي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم وایي چې پاکستان کولی سي افغان طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي او دوی ترې په دې برخه کې د مرستې تمه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سولیوان پرون د دې هېواد د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې کې د یوې سناتورې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پاکستان کولی سي وسلوال طالبان د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي وویل
They certainly have the ability to urge the Taliban to do so. What we believe they
دوی وی یقینا دوی یعنی پاکستان دا ورته لري چې پر طالبانو د سولې خبرو ته د حاضرې دوی په برخه کې ټینګار وکړي. موږ هم درنګ باور لرو چې دوی کولای شي طالبان په پاکستان کې له خوندي ځاله وباسي. دوی شای ونه سي کولای چې طالبان د سولې د خبرو مېسته لاس نیول راولي، خو دوی مرسته کولای شي او دوی د طالبانو هغه خوندي ځاله لمنځه وړلای شي چې ریچې دمګړی فعالیتونه کوي. تیرونه په کابل کې له خنړیو بریدونو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل امریکا به نور له طالبانو سره د سولې خبرې ونه کړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د سې شنبې پر ورځ امریکایي سناتورانو ته وویل چې د ولسمشر ترامپ هدف د طالبانو یو شمېر ځانګړي عناصر و چې تاوتریخوالي ته ژمن دي او خبرو اترو ته چمتو نه دي. نوموړي وویل افغان ولسمشر اشرف غني هم د طالبانو د دې عناصرو په اړه ورته نظر لري. د پکتیکا د برمل په سرحدي ولسوالۍ کې یو شمېر میشت وزیرستاني کډوال وایي چې له څو میاشتو راهیسې دوی ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې نه دي ورکړل سوي. دوی زیاتوي د پکتیکا ژمی د ډېرو سیمو پرتله سوړ دی، خو دوی نه سمې خیمې لري، نه سون توکي او هم له څو میاشتو د خوراکي توکو مرستې پرې بندې سوي دي. بل لوري ته د پکتیکا والي په برمل کې د وزیرستاني کډوالو ستونزې مني او وایي چې له پیله د خلکو سره په نورو سیمو کې د میشتو کډوالو په شان مرستې نه دي سوي. محمد الیاس وحدت یې لامل دا وشو چې څومره مخکې وسلوالو طالبانو د غزنی په شالګر ولسوالۍ کې د کډوالو لپاره خوراکي توکي ځانته وګرځول، ګاډي یې خوش کړل خو خوراکي توکي دوی ته ورنه کړل. نو لاندې کبل مرستندوی ادارو خپل مرستې وځنډولې، خو ځای ادارې ډاډ ورکړ کچیرې دوی سره مخکې د مرستو د انتقال موضوع شریک سي نو دوی به یادې مرستې کډوالو ته ورسوي. د امریکا استازو جرګې یو لایحه تصویب کړه څو د تیرې میاشتې په څیر د فدرال ادارو د تعطیل مخه ونیسي. استازو جرګې د لایحه پرون په 245 موافقو او 102 مخالفو رایو تصویب کړه. دا د اکتوبر له لومړۍ د مالک لپایل راهیسې 5 ورته ارقام دي چې اخیستل کېږي. اوسنۍ موقتي لایحه چې د مارچ تر 3 د حکومت لګښتونه برابروي اوس د سنا جرګې تصویب ته هم روانه ده. دا لایحه له هغه څو ساعته وروسته تصویب شوه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل په موافقه کې د کډوالو قانوني لایحه شامل نه وي، نو خوش پسې چې د حکومت تعطیل وګوري. سنا جرګه هم تمه ده نن په دې لایحه بحث وکړي. په امریکا کې ځینې وختونه حکومت ته یو شمېر فدرالي ادارو لګښتونه ځنډوي او کارکوونکي له معاش پرته کار ته راغوښتل کېږي. او وروستۍ خبر ده چې یو ایراني ولسله امریکایي وګړی باقر نمازی بیرته د ایوین زندان ته واچول سو. هغه د درملنې لپاره د لنډې مودې په مخه له زندان ایستل سوی و. د نمازی د کورنۍ وکیل جارد ګانسر چې په واشنگټن کې دی ویلي، سره له دې چې نمازی ته روغتیا پالو سپارښتنه هم کړې وه، خو چارواکو ورسره اړیکه نیولې او ورته ویلي دي چې ژر تر ژره دې زندان ته ستون سي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف پخوانی کارکوونکی باقر نمازی شاوخوا 2 کاله مخکې تهران ته تللی و، خو خپل زوی وګوري. خو دواړه له دښمنو بهرنیو هیوادونو سره د همکارۍ په تور په 10 کاله باندې محکوم شول. د خبرونو پای.
لفری با ظاهر نمانه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ولاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو ښه تجهیز او پر پاکستان فشارونه کېدای شي په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې روانې جګړې له پرمختګ سره مرسته وکړي.
هغه څومره چې په پاکستان فشار واردېږي او یا په هوایي بریدونو کې ایالات متحده امریکا زموږ سره مرسته کوي، په هماغه اندازه باندې تروریزم کمزوری کېږي او له منځه ځي.
د افغان ځواکونو د مجهز کولو او دغه راز په افغانستان کې د امریکا د پوځي هڅو په اړه مو د امنیتی چارو دیو کار په نظر هم اخیستی. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر په کابل کې د امنیتي حوزو له امیرانو او اداري مرسته اعلانو د ازموینې د اخیستو په مهال وویل چې د اصلاحاتو په ترڅ کې دا لړۍ به د افغانستان ټولو ولایتونو ته وغځوي. د غزنی د ولایتي شورا غړي او د مدني ټولنې فعالان بیا د غزنی امنیتي وضعیت ته اندېښمن دي.
د غزنی ولایت امنیتي وضعیت راتلونکي لپاره خطرناک دی غزنی خلکو ته.
په نړیوالو مسایلو کې د تایوان د وروستۍ زلزلې او د چین لخوا ځانته د دې سیمې د خلکو د نږدې کېدلو د نږدې کولو د هڅو په باب اورئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غرض لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 په هم اوریدلی شئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو ښه تجهیز او پر پاکستان فشارونه کېدای شي په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې د روانې جګړې له پرمختګ سره مرسته وکړي. دغه څرګندونې د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وروسته له هغې وکړې چې د امریکا دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې په 2018 میلادي کال کې د افغانستان د جګړې لپاره 45 میلیارد ډالر بودیجه ګړې شوی. په دغه بودیجه کې د غراز د افغان ځواکونو تجهیز او د هغوی پیاوړي کول هم شامل دي. دغه موضوع ده چې زما همکار اکرام الله اکرام پرې د دفاع وزارت د ویاند سره غږېدلی دی. اکرام صاحب مهرباني.
وروسته له هغې چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان جګړې لپاره په روان 2018 میلادي کال کې د 45 میلیارد ډالرو د بودیجې د ځانګړې کېدو د وړاندیز اعلان وکړ، د افغانستان دفاع وزارت وایي دغومره پیسو لګښت به د تروریزم په وړاندې په مبارزه مثبت تاثیرات ولري. د دې وزارت وایي دولت وزیري د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل څومره چې افغان ځواکونه تجهیزېږي هماغومره د تروریزم د لمنځه تلو امکانات ډېرېږي.
چار څومره د افغانستان وسلوال پوسټ تقویه کیږي په هماغه اندازه باندې دلته تروریزم سره په مبارزه کې موږ قوت اخلو، تروریزم کمزوری کیږي. او څومره چې په پاکستان فشار واردېږي او یا په هوایي بریدونو کې ایالات متحده امریکا زموږ سره مرسته کوي، په هماغه اندازه باندې تروریزم کمزوری کیږي او له منځه ځي.
خغلی وزیری دا ونه ویل چې دا پیسې به په کوم برخو کې په مصرف باندې ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمیر امریکایي رسنیو د راپور په حواله د امریکا دفاع وزارت اعلان کړی چې په روان 2013 میلادي کال کې د افغانستان جګړې لپاره 15 میلیارد ډالر بودیجه ځانګړی کړی ده. د امریکا رسنیو د پینټاګون د آسیایي برخې د مرستیال رینډل سریور له قوله ویلي چې د دې پیسو 14 میلیارد به د افغانستان کې د امریکایي ځواکونو، 15 میلیارد پر افغان ځواکونو او 1.8 میلیونه نور به په افغانستان کې په اقتصادي پرمختګ او امریکایي پوځیانو ته د لوجستیک په برخو کې مصرف شي. خغلی سریور چې 13 ورځې د امریکا سناتورانو ته خبرې کولې دا ونه ویل چې پاتې نورې پیسې به په کومو برخو مصرف شي. له دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د طالبانو او د افغانستان وسنی وضعیت ته په پام سره ویلي فکر نه کوي چې د امریکا متحده ایالات د اوس مهال له وسلوالو طالبانو سره د خبرو لپاره چمتو وي. ولسمشر ټرمپ څو ورځې وړاندې په واشنگټن کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو سره په کتنه کې ویلي امریکا چې د کوم ماموریت لپاره په افغانستان کې د هغه به بشپړوي او دا وړتیا پکې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وایي امریکا باید د دومره لګښت پر ځای افغان ځواکونه ښه تجهیز کړي.
که چیرې دغه پیسې اقل د نیمایي سرمایه ګذاري یا پانګه اچونه زموږ په داخلي امنیتي ارګانونو باندې وشي، زه فکر کوم دا ډېره ګټه نه یوازې زموږ حکومت او زموږ افغان ملت سره رسیږي، دا ډېره کومک به وشي ناتو سره، امریکا سره. د هغوی په ځای چې دوی خپل مصرف بې ځای لګوي یا دوی طرفات ورکوي، دغه پیسې موږ ته راشي زموږ حکومت د لارې مصرف کړي، زه فکر کوم دا ډېر مؤثر تمام شي.
خغلی عرفان ویل په تیرو 10 کلونو کې امریکا په افغانستان کې ډېرې پیسې مصرف کړې خو نتیجه خنوا ده. هغه په وینا اوس پکار ده چې د افغان ځانګړو او هوایي ځواکونو په تجهیز لګه خوشي، ځکه په وینا دا کار د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې مثبت تاثیرات درلودلی شي. بلی نورې سي.
بله اکرام، مننه. بیا هم په موضوع کې تمکی یو قدر منوریدونکو واموریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو ښه تجهیز او دغه راز پر پاکستان فشارونه کېدی شي په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې د روانې جګړې له پرمختګ سره مرسته وکړي. دا وروسته له هغې چې د امریکا دفاع وزارت پینټاګون پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې په 2013 میلادي یعنی روان کال کې به د دې هیواد پوځي لګښتونه 45 میلیارد ډالر وي. په دغو 45 میلیارد ډالرو کې دغه راز د افغان ځواکونو د تجهیز او د هغوی د پیاوړي کولو لپاره هم ځانګړې بودیجه په پام کې نیول شوې. خو یو شمېر افغان امنیتي کارپوهان وایي له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د تیرو څو کلونو مرستې تر ډېره په ځای نه دي لګېدلې، ځکه نو نوو مرستو ته باید یو نوی منل شوی میکانیزم جوړ شي. له دې ډلې یو هم د امنیتي چارو کارپوه صدیق ساحل د ازادي راډیو ته وویل چې د نوې اعلان شوې مرستې څخه باید د افغان ځواکونو په تمویل، تجهیز او عامه پوهاوي او دغه راز مکافاتو کې ګټه واخیستل شي. بیا هم زما همکار اکرام الله اکرام له ښاغلي ساحل سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې دا مرسته له پخوانیو هغو سره څه توپیر لري.
بله، بغیر د شک څخه دغه کم پیسې چې په تېرو 13 کالو او 10 کالو کې مصرف شوي دي، دا هم د مشوردهي او آموزش یعنی تعلیمي تربیې په برخه کې، خصوصا د افغانستان د مسلح قواو مسلح پوځ د تسلیحاتو د تقویه کېدو او دا ډېر مهم اغېز درلوده. مشروط په دې چې دغه پیسې کم چې په تېرو 13 کالونو کې په یو خاص منل شوی علمی میکانیزم باندې متخصصین تر نظارت لاندې دا دغه مصرف رسیده، په یقیني توګه نن موږ ډېر لاسته راوړنه درلوده. ځینې موانع هم په دې اړه کې موجود او دا چې اوس دغه نوې پیسې 2013 کال کې په نظر کې نیول شوی ده چې دغه پیسې باید په یو ډېر ښه منظم منل شوی میکانیزم باید په مصرف ورسیږي، یو خرس کې څول ورته جوړ شي، نه دا چې د مفتیدینو لاسته ورسی او مفتیدین ترې منفی ګټه سره کوي.
سایل صاحب لکه څنګه چې تاسو وویل چې په تیرو 10 کلونو کې زیاتې پیسې مصرف شوې خو نتیجې مثبت نه وي، اوس په 2013 کال کې لکه څنګه چې تاسو می یادونه وکړه په روان 2013 کال لپاره 15 میلیارد بودیجه ځانګړې شوې د افغانستان د جګړې لپاره، اوس فکر کوي ولې په دې کال کې دومره ډېرې پیسې ځانګړې شوې؟
دا مسله خو د امریکای متحده ایالاتو دی، هغه متحدینو لیدلوری ده چې د هغوی د جګړې ابعاد څومره پیشبینی کوي او دا تهدیدات منطقوي تهدیدات دي، خصوصا داخلي منابع او خارجي منابع کوم چې اعتراف کوي چې په داخل افغانستان کې د شلو سازمان تروریستي شبکو څخه زیات دلته فعالیتونه کوي او د دې تروریستي شبکو د مهارولو په خاطر باندې احتمال د دې لري چې دغه مصرف په دغه خزینه یا دغه لګښت په نظر کې نیول شوی وي د سپین ماڼۍ لخوا یا د پنټاګون لخوا. او بل دی آموزش یعنی تعلیمي تربیه موضوع مطرح ده چې
سایل صاحب د روسي پښتنې په توګه دغه کوم مقدار پیسې چې مونږ یاد کړی چې د افغانستان جنگ ته ځانګړي شوې دي د افغان ځواکونو په تجهیز او روزنې او پیاوړتیا باندې څومره مثبت تاثیرات درلودلی شي؟
تیر اتلس کلونو کې همداشان متحده ایالات او دغه متحدین د افغانستان د حکومت تقاضا باندې نه دي توانېدلي چې افغانستان پوځ تمویل کی تجهیز کی په مدرنه صلاح هغه صلاح چې فوقیت لري د جګړې په میدان کې او دلته اپو هوای په ساته د افغانستان چې د خلک پوښتنه د تروریزم او تعریف لري خپل هیواد مثلا زمينه ورته مساید چې د اقتصادي د کار زمينه د انکشاف اقتصادي بنا زیر می او چې د افغانستان د بیکار ولس چې لاس میلیون شاوخوا کې فقر حاکم ده او بیکار ده دغه بیکاری لمنځه لاړ شي نه تروریستان به وي او دا خلک به د پوهاوی په سیوري لاندې دی او دوی به پوه شي او بیا به خپل دوست او دښمن وپېژني.
د امنیتي چارو کارپوه صدیق ساحلو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونه ده.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي ټاکل شوی چې سبا پنځشنبه په کابل کې د لاسي صنایعو یو نندارتون جوړ شي. د دغې خونی ویان سیم الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل دغه نندارتون د افغان خزینه سوداګرو تولیداتو ته د بازار موندنې په هدف د امریکا د پراختیایي ادارې لخوا جوړیږي. نوموړي وویل دغه نندارتون چې دوه ورځې به دوام وکړي د افغان خزینه سوداګرو د لاسي صنایعو لپاره به 10 غرفې جوړې شي. ښاغلی پسرلی هیله وښوده چې په دغه نندارتون کې د افغان خزینه سوداګرو تولیدات ښه بازار ولري. د هلمند ولایت د سوداګرۍ ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د کروندګرو د کرنیزو محصولاتو په ځنګړي ډول جوارو او پنبې لپاره د لازمو بازارونو د نه موجودیت له امله کروندګر اړ دي چې خپل محصولات د خرڅلاو لپاره ګاونډي هیواد پاکستان ته ولیږي. د دغه ریاست مشر نظر محمد نن ازادي راډیو ته وویل کچېرې په دغه ولایت کې د کروندګرو د کرنیزو محصولاتو لپاره ښه بازار پیدا شي د دوی اقتصادي وضعیت به ورسره ښه او د کوکنارو له کښت نه به لاس واخلي. افغان کروندګر هم د دوی د کرنیزو محصولاتو ته د لازمو بازارونو د نه موجودیت له امله شکایت کوي او وایي باید مسؤلین دې برخې ته پام واړوي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینې خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1100 افغانۍ، د بوري یوه 50 کیلوي بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 1000 او 1 لیټر ډیزل په 1000 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینې بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 3 افغانۍ 8 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلداري 600 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري او سميو نړیواله موضوع راخلو. پرون په تایوان کې سخت زلزله وشوه، یو شمیر ودانۍ ونړولې او لکتر لګه دوه تنه وژل. چین غواړي چې له دې فرصته په استفادې ځان د تایوان خلکو ته نږدې کړي. چین تل تایوان د خپلې خاورې برخه بللې او ویلې چې ممکن د زور له لارې دا ټاپو وزم له خپلې خاورې سره یوځای کړي. دا موضوع عصمت څاروان تعقیب کړی را سره په سټوډیو کې دی. څاروان صاحب، که لومړی د زلزلې په اړه ووایاست چې څومره شدیده وه او دقیقه مرګ ژوبلې څومره ده او ایا همدا مرګ ژوبلې وروسته شمیره ده؟
نوری صاحب مننه. د زلزلې چې د تایوان هوالین شارې د تایوان په وخت شپې په لس کمې دولس بجې ولرزاو شدت د رشتر په حساب شپږ اشاریه څلور درجې و چې تقریبا ویلی شو چې ډېره سخته زلزله وه. د تایواني رسنیو د راپورونو پر اساس زلزلې یو شمېر ودانۍ نړولې دي. د تایوان په رسنیو او دغه راز د تایوان د خلکو له لوري په ټولنیزو شبکو کې د ویجاړو ودانیو عکسونه لیدل کېږي. په دغو ودانیو کې یوه لس منزله ودانۍ هم شته چې فکر کوم یو هوټل دی او ډېر کسان پکې ګیر هم پاتې دي. که څه هم په زلزله کې د وژل شوو شمېر تر اوسه دوه تنه یادېږي، خو ټپیان زیات دي، تر 200 زیات دي او تر 200 زیات روغتونونو ته رسول شوي دي. زلزله یو شمېر سړکونه، پلونه او لوړې ودانۍ سخت زیانمن کړي دي. یو روغتون هم سخت زیانمن شوی دی. د شاوخوا 4000 کورونو برېښنا قطع شوې ده. ځینې لوی لارې او پلونه د ترافیکو پر مخ تړل شوي دي.
بله څرمن صاحب، اولین کار تاسو وویل چې دا زلزله کې ډېر اورانی رامنځته کړی ده، څومره لوی ښار او څومره مهم دی، او له زلزلې وروسته چین څه ویلي؟ لکه څنګه چې مخکې مو وویل، تایوان د چین لپاره ډېر مهم دی.
اولین ښار د تایوان له مرکز تایپی څخه 160 کیلومتره لرې دی. دا ښار 1,00,000 تنه نفوس لري او د سیلانیانو لپاره ډېر جذاب دی. دوی غوی ډېر خوښ دی، ډېر سیلانیان ورسي. لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، چین تایوان د خپلې خاورې برخه ګڼي او تل ویلي چې له لوی چین سره د تایوان د یو ځای کولو لپاره به له قوې هم ممکن کار واخلي. خو دا ډول پټکي سبب شوي چې د تایوان خلک د چین د حکومت په وړاندې حساس شي. د پیکنګ چارواکي هم دې حساسیت ته اوس متوجه شوي دي. دوی پرونی زلزله یو فرصت بللی دی چې باید د تایوان له خلکو سره له دې لارې مرسته وکړي او دا خلک له ځان سره خپل کړي او نږدې کړي ځان ته. په یو شمېر چینایي ښارونو کې د زلزله ځپلو لپاره مرستې ټولېږي او ټولې شوي هم دي. څو تایوانیانو ته واستوي او د تایوان خلک له چینه راضي او خوشحاله شي.
بلې څرمن صاحب، ډېره مننه.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو او ری بیا هم د افغانستان امنیتي مسایلو ته بیرته ورګرځو. د کابل ښار د 14 امنیتي حوزو د آمرینو او مرستلانو بستونو لپاره د شاوخوا 400 کسانو څخه نن په کابل کې ازموینه واخیستل شوه. د دغې ازموینې د پیل مراسمو ته په وینا کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک وویل چې دغه ازموینه په کورنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو په لړ کې اخیستل کیږي او نورو ولایتونو ته به هم وغځیږي. د ازادي راډیو خبریال وصل وصال دغو مراسمو ته یا دغې ازموینې ته ورغلی و. همداسې بر سره د کابل استودیو وصل دی. وصال صاحب، کراته ووایه چې دغه ازموینه چې نن واخیستله شوه، په دې کې د برحال د کابل ښار د 14 امنیتي حوزو امیران یا مسؤولین مرستلان هم شامل دي، او که نوي کسان ټولو څخه د دغو پوستونو لپاره واخیستل شوه او هغوی به په کارونو ګمارل کیږي؟
بله، ډېره زیاته مننه نوري صاحب، تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل، لکه څرنګه چې تاسو ویلې، نن په کابل کې د 14 امنیتي حوزو د امیرانو او مرستیالانو د بستونو لپاره د څه باندې 400 کسانو څخه ازموینه واخیستل شوه او همالته د دوی د نمرو ورکولو لړۍ پیل شوې ده. دوی وایي چې په همدغه ځای کې به هغه بریالي کسان اعلانېږي تر څو دغه پروسه په شفافیت سره پر مخ لاړ شي او وروسته پکې لاسوهنه ونه شي. بالکل، ستاسو د پوښتنې ځواب کې باید ووایم چې اول یو څه خبرې مخکې تر دې چې کورنیو چارو وزیر ته لاړ تر ورسېږي، ویل کېدل چې ښایي هغه کسان چې اوس برحاله د حوزو امیرین دي او یا هم اداري مرستیالان دي، هغوی ته په دغه ازموینه کې د ګډون چانس ورنکړل شي. خو کله چې کورنیو چارو وزیر راغې، هغه ویل چې د کورنیو چارو وزارت ټول منصوبین کولی شي چې په دغه ازموینه کې ګډون واخلي. یعنی هغه برحاله امیرین هم د حوزو په دغه ازموینه کې ګډون لاره، هغوی هم ازموینه ورکړه او هغوی هم برخه لرله، نو دوی هم په دغه پروسه کې شامل دي. نوري صاحب،
وصال صاحب، ویس احمد برمک نور څه وویل په وروستیو کې په کابل کې له وروستیو خونړیو حملو وروسته د کورنیو چارو وزارت هم د کابل ښار د امنیتي کمربندونو د پیاوړي کېدو لپاره ځینې اقدامات کړي دي؟ د اصلاحاتو په ترڅ کې دغه راز امنیتي تدابیرو ته هم جدي توجه زیاته شوې ده. څه نور د اقداماتو څه وویل؟
بله، بله بله، هغه ویل چې موږ په ټول افغانستان کې د امنیت ټینګښت ژمنیو او دغه لړۍ چې پیل شوې ده د ازموینې او د امیرینو د بدلون دی ویل چې په نورو ولایتونو کې آتی د امنیت قومندانانو کچې پورې به د کسانو په بستونو کې هم بدلون ناراضي تر څو امنیتي وضعیت له دې سره ښه شي او هغه کسان چې وړ دي او استعداد لري او هغه خلک چې واقعا کولای شي په رښتینی توګه خلکو ته خدمت وکړي او د امنیت د تامین لپاره کار وکړي هغه سری به دوی پیدا کوي او په بستونو باندې به ګماري تر څو له دې لارې په ټول افغانستان کې په ځانګړې توګه د کابل ښار په امنیت کې خواله راشي. بلخوا د دغه ازموینې یو شمېر ګډونوالو سره هم مالته په سیمه کې خبرې وکړې، که څه هم یو شمېر کسانو په دغه ازموینه باندې د شفافیت باندې سناسه ناهیلي دوی خودل او ډېر باورمن نه ول، خو ډېری بیا په دې باور ول چې دغه پروسه به په شفاف ډول باندې پر مخ ځي او هغه حق به حقدار ته سپارل کیږي.
بله وصال صاحب ډېر مننه. بیا هم له امنیتي موضوع لري نه ځو، البته زو غزنی ته، په غزنی کې بیا د غزنی د ولایتي شورا غړي او د مدني ټولنې فعالان د غزنی امنیتي وضعیت اندېښمن دي، که څه هم په غزنی کې په یو شمېر سیمو کې په وروستیو کې عملیات پیل شوي، خو دوی وایي چې دغه عملیات یوازې په نوم ترسره کیږي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال شریف الله شرفت پرې رپورټ لري.
د غزنی ولایتي شورا او ځوانان اندېښنه لري که په دغه ولایت کې په روان ژمي کې وسلوال طالبان ونه ځپل سي، نو دغه ولایت به په راتلونکي دوبي کې د وسلوالو طالبانو لاس ته ولویږي. دغه د ولایتي شورا غړي او ځوانان ادعا کوي چې دغه ولایت امنیتي مسولین په صادقانه توګه د وسلوالو د ځپلو په هدف عملیات نه ترسره کوي او یوازې تشپنو عملیات کوي. د ولایتي شورا مرستیال امان الله قمراني د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه ولایت کې چاپغان امنیتي کونو له تیرو لسو ورځو راهیسې د نمبر دهانیم په نوم د وسلوالو د ځپلو په هدف عملیات پیل کړي، تر اوسه په کښې کې کومه سیمه د وسلوالو له شتون څخه نه ده پاکه کړې. نوموړي وایي ځکه افغان امنیتي ځواکونه په دغه ولایت کې له وسلوالو طالبانو سیمې نه پاکوي، د ده په خبره چې دغلته عملیاتو تجارتي بڼه خپله کړې او د دې ګټې په خطر کې لویږي.
د غزنی ولایت امنیتي وضعیت د راتلونکي دوبۍ دپاره خطرناک دی. غزنی خلکو ته او دغه دومره عملیات په غزنی کې پلانېږي، خو هغه عملیات هم داسې تجارتي بڼه لري په کب د مخیلونو هغه د اشې پیسې او تیلو تلولو زما په نظر دغه د اشې پیسې او تیلې کمای کول. سهار د شپې به ورغلو، ماښام به عملیات وکړو، ماښام تر سهار تر سبا مازدیګره پورې بېرته به راووتو.
لدی سره زیات خبریال محمد ابراهیم امیری هم ورته څرګندونی لري او وایي چې دغلته د افغان پوز د روانو عملیاتو زیان تر ډیره ملکی خلکو ته رسیږي، نه وسلوالو طالبانو ته. نوموړي وایي افغان امنیتي ځواکونه یوازې ورځ تیروي او خپل امتیازات ترلاسه کوي.
دته چې په ډیرې سیمو کې ټول عملیات ترسره کیږي، عملته د ملکی خلکو کومه وستل کیږي او د ملکی خلکو ته تر وسلوالو طالبانو ملکی خلکو ته زیات لپاته وري. نو ډېر لرم چې موږ له خلکو سره خبرې کوو، یا موږ په سیمه کې یو ډېر لرم ورته معلومات راکول کېږي، یا موږ چې څه وینو په سترګو باندې یوازې خلکو ته خوږی جوړوي او یوازې خلک تنګوي، یوازې خلک باندې خپلې سیمې او خپل کورونه پرېږدي. تاسو اوس وګورئ په منګورو په قرباغ په دغو سیمو کې عملیات روان دي له څو ورځو راهیسې. هلته یوازې په لومړۍ ورځ باندې شپږ تنه ملکیان ووژل شول چې په کې ډېری ماشومان وو.
شاغلی امیری زیاتوي چې د دغه ولایت د ټولو ولسوالۍ یوازې ودانۍ د افغان پوځیانو په لاس کې دي او پاتې نورې ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي. د ولایتي شورا غړي او ځوانان دغه اندېښنې پر داسې مهال ښیي چې په دغه ولایت کې هره ورځ او هره شپه افغان امنیتي ځواکونه او وسلوال طالبان له یو بل سره په جګړه بوخت وي، چې د مسولینو په خبره زیاتره وخت بریا په کښې کې د وسلوالو طالبانو وي. په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت امنیتي مسولین د ولایتي شورا او ځوانانو د دغه ادعاو په اړه څه نه وایي، خو وایي چې په دغه ولایت کې عملیاتو ښه پایله ورکړې ده. د دغه ولایت امنیه قومندان مال پاسوال محمد زمان وایي چې د یادو عملیاتو په ترسره کولو سره په دغه ولایت کې امنیتي وضع هم اوس ښه شوې ده.
دغه عملیات روزمره موږ خپل مقاماتو ته حتی د رسنیو له لارې نه چېرته چې اجرا کېږي هغه موږ ښودلي وو تاسو ته. دغه عملیات کامیاب عملیات وو، ښې پایلې درلودې او د اوسنۍ کې د اوسنۍ وضعیت بې غزنۍ امنیتي وضعیت بې غزنۍ تاسو خپله ګورئ چې په دوی کې پخوانی تهدید چې موجود وو هغه د مابینه تللی.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د دغه ولایت والي انجینر عبدالکریم متین له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي وو چې په دغه ولایت کې افغان امنیتي ځواکونه ځکه پرمختګ نسي کولی د ده په خبره چې د سرتیرو شمیرې کم دی. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د دغه ولایت د ولایتي شورا غړو او مدني فعالانو ویلي وو چې په دغه ولایت کې د افغان پوځ روان عملیات یوازې تجارتي بڼه لري.
تاسو له پیغامونو
ہلو السلام علیکم زه محمد داس یمن خیل غزنی خبره کوم اول آزادی رادیو کارکونکو ته ټولو ته سلامونه کوم بعد له سلامه ولی په دا غزنی کې دا کلینیک دی چې دا زنانه ورسی یو دانه واکسین ورکوي نورې نه ګولۍ ورکوي نه سی ورکوي دا ټول کلینیکان دي په دا کندهار کښې مو ورکلي وه درې د کلینیک کښې هم ګولۍ ورکولې هم یې هر شی ورکول د ټکۍ او بل شی دلته چې ورکې کتې واکسین کوچنیانو زنانه ته ورکړي نور شی نه ورکوي. د ازادي راډیو کښې مننه کوم چې دا د ما پیام نشر کړي. وسلام.
ہلو السلام علیکم محدود راڈیو ٹور کارکون کا سلام نوڑان دیکھو حالی ما دا کنان نا خبری کنو دا غلطا دا پولیو یو نوی ویروس یا معشوم بانی خور شایده او سب شایده ولی دا پولیو کارکون کی دا رپورٹ نوار کردی دا پیخا دا داری ولسالی دا دو کلام پکلی کی پیخا شایده بسلام
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے دا د ازادی رادیو دریز نه دے
هم دې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په یوې نوې لړۍ کې د زهره حلیمي په نوم یوه نوې مخکښه ښځه درپېژنو. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د تروریزم پر وړاندې مبارزه د افغان ځواکونو د ښه تجهیز او پر پاکستان د فشارونو په نتیجه کې ښه پرمختګ کولی سي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري دا خبره وروسته لاغه کړې چې د امریکا دفاع وزارت په 2013 میلادي کال کې د افغانستان د جګړې لپاره لګښت 15 میلیارد ډالر وشد. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان کولی سي چې افغان طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي او دوی ترې په دې برخه کې د مرستې تمه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سولیوان پرون د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې کې دا خبره کړې ده. د پکتیکا د برمل په سرحدي ولسوالۍ کې یو شمېر میشت وزیرستاني کډوال وایي چې له څو میاشتو راهیسې دوی ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې نه دي رسول سوي. د پکتیکا والي په برمل کې د وزیرستاني کډوالو ستونزې مني خو وایي چې له پایله دې خلکو سره په نورو سیمو کې د میشتو کډوالو په شان مرستې نه دي سوي. محمد الیاس وحدت یې لامل دا وښود چې څه موده مخکې وسلوالو طالبانو د غزني په شلګر ولسوالۍ کې د کډوالو لپاره خوراکي توکي ځان ته وګرځول، نو له همدې کبله مرستندوی ادارو خپلې مرستې وځنډولې. د امریکا استازو جرګې یوه لایحه تصویب کړه څو د تېرې میاشتې په څېر د فدرال ادارو د تعطیل مخه ونیسي. استازو جرګې دا لایحه پرون په 225 موافقو او 102 مخالف رایو تصویب کړه. یو ایرانی ولس له امریکایي وګړی باقر نمازی بیرته د ایوین زندان ته واچول سو. هغه د درملنې لپاره د لنډې مودې په مخه له زندانه ایستل سوی و. د نمازی د کورنۍ وکیل جارد ګینسر چې په واشنګټن کې دی ویلي سره له دې چې نمازی ته روغتیا پالو سپارښتنه هم کړې وه خو چارواکو ورسره اړیکه نیولې او ورته ویلي دي چې ژر تر ژره دې زندان ته ورستون سي. او د برېټانیا یوې قاضي د ویکیلیکس ویبپاڼې د بنسټګر جولیان اسانج د نیولو حکم تایید کړی. له دې سره د اسانج قانوني موقعیت چې له 5 کلونو راهیسې په لندن کې د اکوادور په سفارت کې پناه اخیستې په خپل حال پاتې کېږي او کوم بدلون پکې نه راځي.
مخکخې خزي
وړاندې مو د مخکښې ښځې ونیزې خپرونې ته زه یوسف زدران هرکلی کوم. د دې خپرونې د لړۍ په دوام مو دا ځل زهره حلیمي دې خپرونې ته ټاکلې ده. زهره حلیمي د کابل پوهنتون د شریعتو له پوهنځۍ څخه فارغه شوې او د کابل اوسېدونکې ده. میرمن زهره حلیمي د شریعتو له پوهنځۍ څخه د فراغت وروسته 4 کاله د ښځو چارو په وزارت کې د جنسیتي توازن د ساتلو د برخې مسؤله پاتې شوې. هغې د محصلۍ په دوران او له پوهنتون څخه د فراغت وروسته د عامه پوهاوی قوانینو کارموندنې او ګڼو نورو برخو کې له خلکو او میرمنو سره کار کړی دی. میرمن حلیمې دا وخت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د جندر مساوات د برخې مسؤوله ده. په دا سال کې چې افغان حکومت په دولتي ادارو کې د ښځو ونډې د لوړېدو اراده لري، دا غلې حلیمې په څیر د فعاله میرمنو رول څومره مهم دی؟ هغې څرنګه په دې برخه کې کار ته ملا تړلي، هدف ته رسېدلې آسان که سخت و؟ دا او ګڼ نور موضوعات د مخکې ښځې پر روانه خپرونه کې له زهره حلیمی سره څیړو چې له نیکمرغه زموږ سره دا وخت په سټوډیو کې. دا زهره، زموږ خپرونه ته ډېر زیات خیر راغلی، ستړي مشئ.
مننه، خیر اوسئ.
او امید چې ستاسو څخه په بېلابېلو برخو کې ښه پیغامونه ولرو. زهره، څنګه تاسو دا هدف وټاکه او څنګه دغه ځای ته ورسېدئ؟
مننه، زه په کابل کې زیږېدلی یم او دلته مې ژوند کړی. کله چې مکتب خلاص شو زه لاړم پوهنتون، امتحان مې ورکو او زه پنځه شرایط کې ما تقریبا یو کال درس وویل او بعد هغې نه ما تصمیم ونیو چې زه باید کار وکړم د درس څنګ سره. بله، او ما مراجعه وکړه د ښځو وزارت ته. هغې د امتحان رقابتي کې زه موافقه شوم او په من حیث د ترینر جندر په بخش کې مسؤول کار میکوو او هلته ما ترینری وکړه څه باندې څلور کاله. موږ هلته ډیر کار کوو او اداراتو ته بکلو برنامې بم دایراولې، کمپاینو کې بم شرکت کوو او کمپاین د منع خشونت په اړه او مشارکت سیاسي د ښځو چې څنګه دوی ښځې کولی شي ونډ واخلي په مشارکت سیاسي کې، او د دوی حقوق چې کوم حقوق دوی ته په قوانینو کې مد نظر نیول شوي دي. دا کمپاینونه او دا برنامې ورکشاپونه کله به په مرکز کې و کله به په ولسوالیو کې د کابل یا په ولایاتو کې زموږ همکاران بکلل، او زه به ډیرم دا مرکز کې ډیرم اداراتو ته او ولسوالیانو ته بتلم دې ځایونو کې، او موږ به ښځو ته پکې معلوماتي بم آماده کوو چې څنګه کوم قوانین دي چې د دوی د حقوقونه پښتبانی کوي او څنګه دوی کولای شي په استدلال د هغوی قوانینو د خپل کار ته ادامه ورکړي او دوی خود ځان نه دفاع وکړي شي. او دا کارونه هم کول په ښځو وزارت کې. بعض نور قوانین، قانون مدني و اسناد بین المللي در د ښځو د حقوقو په اړه لکه سیدا غوندې یا سیدا کمیسون مقام زن او اعلامیه حقوق بشر او داس نور موضوعات و چې موږ به ترین ورکوو او
ترل به مو خلکو ته مرسته. خو تاسو ولې چې تاسو د جندر د برخې روزونکې پاتې شوې یا ترینر پاتې شوې؟ اصلا خدای زموږ اوردونکو پوه شي که څه هم تاسو ویل چې دې برخو کې کار کوو، عموما دا برخه چې تاسو ویل جندر برخه کې ترینر پیس دا کوم موضوعات ته کار کوي؟
جندر داسې یو بخش دی چې دوی غواړي توازن جنسیتي په اجتماع کې، په د سطح کاري کې، د سطح آموزشي کې راولي. که څه موږ کله موږ به ډېر فوکس به همدې و کله چې یو هلک حق لري هغوی څه تعلیم ته ادامه ورکوي. په چوکات اسلامي کې ښځه او جنۍ هم همدا حق لري چې دوی وغواړي خپل تعلیم ته ادامه ورکړي، ځکه دوی خپله وپوهېږي، خپله د خپلو حقوقو نه باخبره شي. په اسلام کې راغلي دي چې باید یو څوک پوه وي، یو څوک باید باسواده وي، د احکامو نه باخبره وي. اسلام په دې معنی نه دی چې تنه روژه نیول دي او لمونځ کول دي. که تاسو قرآن وڅېړئ، یا 500 احکام دي، هغه 500 آیتونه په هغه کې احکام دي، یعنی په هغه کې احکام دي چې د موږ او تاسو ژوند د ژوند جوړ کړي او د موږ او تاسو ژوند کې تطبیقيږي. مثلا ډیر شیان دي باید خزه د هغه نه باخبره وي. تنه مسؤلیت د نارینه نه دی چې هغه د هر څه نه باخبره وي او تعلیم ولري. دا ډیر مهمه ده چې خزه باید تعلیم ولري، ځکه ښځه لومړی معلمه ده یا لومړی ښوونکی د خپل اولاد ده، د خپل کورنۍ ده. هغه اولاد که هر څنګه جامعې ته تقدیموي، هغه د مور د لاسه دي او مور باید پوه وسي او دې کته باید کورنۍ هم اجازه ورکړي.
مننه. تاسو د شریعت د پونځي محصله وي او تر څنګ مو تاسو ولې چې کار مو هم کوو، دغه کار ستاسو په زده کړو بیا اغېز خو نه درلود؟
کله به خب مشکلات وی په ژوند کې او انسان په اسانه چیرې نه رسي. کله به جنجالونه د برنامه او د ورکشاپونو بو، یو کله به جنجالونه د امتحانونو د پنتون بو. اما بعض وخت به چې ما به کوم درس به مویل چې یا کوم قانون به ملوستو، زه به نورم مداره کول مچابله پانه یې مولونه مچ په دې کې څه راغلي د جامعه پاره، په دې کې کوم حقوق په اسلام کې راغلي د ښځې د پاره یا د نارینه د پاره. یا مثلا موږ به نامه تا بوکلیتونه او درس نامه و هندهوت و شایان با ما آمده کول. ما تا پانتون که دی پانتون درسونو با دیر کومک کول چه زه پا خپل کار که داغه نگات واخلمه. او کلا بستومانه با هم ومه چه ده چنگه حال زه یاور وظیفه تا بیاد ده وظیفه نلارش پانتون تا خو انسان سازگاری لری زان ایاروی او کوشش که چه زان ورسه.
دا ډیر ښه پیغام دی چې د درس ترڅنګ تاسو کار کاو، خو تاسو د شریعت د پوهنځي محصل وی یا لږ څه فارغ شوی، دا کار مو چې کاو څومره ستاسو هغه مسلک سره تړاو درلودو په موږ چوکاټ کې وی؟
تاسو که وګورئ مثلا زموږ قوانین دي، قوانین منبع اسلام د شریعت نه اخیستل شوي. کله به چې موږ کومه ماده د قانون بهم تفسیرولی چاته یا اوریدونکو ته اشتراک کننده د برنامو ته ما سره به کومک کوو. مثلا ډېر ځایونه کې وو چې موږ سره به مخالفت کوو، چا چې د بخش حقوق فامیل د قانون مدني بهم چې موږ وړاندې کوو چې په دې کې مثلا حقوق دادی اهلیت د واده اهلیت کله رامنځته کیږي کله او اهلیت حقوقي کله موږ ته به خلکو ویل چې تاسو موږ فامیلونه د لارې نه باسئ. تاسو ولې قانون مدني کې راغلي چې جنۍ اته شپاړس کلنه شي، الک اتلس کلن شي، بعد هغې نه د واده اجازه لري؟ موږ به ورته ویل چې په اسلام کې هم څنه بلوغ راغلی دی، یعنی کله چې یو څوک ځوان شي هغه اجازه د واده لري. موږ ته په دې کې ماته آسانی راوستله چې ما به قوانین په اساس د اسلام استدلال کول ورسره.
او بیا څومره خلکو بیرته درسره منل په داسې حال کې چې اوس هم د ګڼو موضوعاتو په وړاندې انتقادونه شته په دغو موضوعاتو کې، څومره بیا خلکو بیرته که تاسو به استدلال ورسره کوو دوی به منل؟
نه، دا تر حد ډیر ښه وو. هغه چا به چې مثلا موږ به ورته ویل چې سورې نساء ته مراجعه وکئ، دې سورې ته مراجعه وکئ، دغه کتابونه تاسو ولولئ، احوال شخصیه تاسو ولولئ، اسلام کې دا کتابونه شته دي، بیا تاسو د دې قانون سره سر ورکئ، بعض به هغه کول منل به سمه ده مونږ اروو. اما بعضې داسې کسان هم مونږ پیدا کوو چې ښه پوهېږي دا د دې خبر جانب مقابل پر حق باندې ده، اما خپلې خبرې ته شلګي کوي او بعضې فکر کوي چې دا زما د قدرت نه کمیږي که زه خپل اولادونو ته حق ورکم یا خپل جنکیانو ته حق ورکم، هغه خپله اوتوریته او هغه خپله تسلط چې زه فامیل باندې لرم هغه به زه د لاسه ورکم. در حالې که هغه داسې نه ده، که ته خپل اولاد ته حق ورکې، هغې ته احترام قایل شي، مثلا د هغې د نظریاتو د پاره هغومره د پلار هغومره د اولاد په ذهن کې مور او پلار مثبت هویت پیدا کوي، هغه ډیر ښه دی یو کورنۍ ته. فعلا چې موږ فامیلونو کې مشکلات لرو، همدا دی چې د ځوانانو مشکلات څوک پوښتنه نه کوي، توجه مور او پلار نه ورته کوي. شاید دوی ته ډیر پیش پا افتاده ډیر عادی وي، منتهغه ځوانانو ته به شاید یوه مزله وي. باید کورنۍ د خپلو اولادونو لکه د یو دوست په شان برخورد ورسره وکړي.
زوره ستاسې استدلالونه و چې تاسو فرزن کار دی وکئ، تعلیم دی وکئ، تحصیل دی وکئ، دې ځای ته ورسیږئ، کنه د کور لخوا هم دا لیوالتیا وه، څه رقم مو دا وضعیت؟
زه په یو روشن فکره کورنۍ کې شکر دی چې یوم او زما فامیل ډیر زما مشوق و، زما پلار زما مور او ډیر پلار به مې همیشه دا خبره کوله چې زه بل څه سرمایه نه لرم اما نیک اولاد به مې یي. دا ډیر هغه و او د هماغوی پشتیبانی و چې زه دیزی ته راورسېدم. زه چې کله کار ته مې شروع وکړه زه ډیره کوچنۍ وم، کله به چې اداراتو ته تلمه لوی خلک به و، د مشران به و، کله به اعتراض کوو چې دا جنۍ ولې دلته راغلی ده. اما کله به چې مایوسانه کور ته لاړم زه به پلار بیرته دلاسه کولم چې نه، تر ښې خبرې کوه او ښه نظریات ورکوه، ښه استدلال کوه، کار دی ښه هویت مثبت کاري ځان ته جوړ کړه.
ستاسو کورنۍ د کور ودان وي چې تاسو یې هڅولی، خو واقعا هم نیک اولاد او تعلیم دا لویه پانګه ده لکه تاسو یادونه وکړه. اما ګڼ خلک شته، زموږ ګڼې ټولنې شته چې که دوی پوهېږي لکه مخکې تاسو اشاره ورته وکړه، ولې دا اجازه نشته چې دوی فرزن پلجونو باندې الکانو باندې خپلو اولادونو باندې تعلیم وکړي؟ په ګڼو سیمو کې شاید زمینې هم نه ورته برابرې، اما دا هم که هڅه وشي شاید برابرې کړی شي. دلته او خلکو ته ستاسو پیغام به څه وي؟
نه، کورنۍ دې کوشش وکړي چې خپل اولاد څنګه تربیه کړي چې آرزوی ولري، یا خپل آرزو د په هدف تبدیل کی. مثلا داسې د نه غواړي چې جنکیان فعلا په افغانستان کې دا دي چې په هلکانو باندې سرمایه ګذاري کیږي، هغوی پوهنتون خصوصي ته لیږل کیږي که هلکان پوهنتون دولتي ته کامیاب نشي، اما جنکیان دا نه لیږي. دا فرق د نه قایلېږي که اوله که جنۍ ده که هلک ده، دا باید کورنۍ دې ته متوجه وسي چې زمینه سازي وکړي او دوی ته زمینه برابره کړي چې دوی کار وکړي او دوی تعلیم مخته ویسي. که اجتماع مثلا د هلک کار ته ضرورت لري، د ښځې کار ته هم ضرورت لري، د جنۍ کار ته هم ضرورت لري. که موږ راشو د طبابت په برخه کې، که موږ یو نارینه ډاکټر ته ضرورت لرو، ښځینه ډاکټر ته هم ضرورت لرو. مثلا بعض وخت موږ به خبرې کولې، استدلال به کوو چې ولې خپل جنکیان نه پرېږدي چې تحصیل وکړي. د هغه ځایونو کې پرېږدي چې مثلا جنکیان مثلا ضرورت وي، ورته لکه معلمین یا ډاکټران ډېر قیدات به چې وضع کوله او نه به غوښتل کورنیو. دوی به ویل چې پروا نه کوي، ډاکټر محرم دی. نو دا بیگانه نارینه چې ځان ته محرم ګڼي، ته هغې نه ښه دی چې خپل اولاد پرېږدي او درس ووایي.
عجبه غریب نظریې شته په دې اړه باندې چې دوی خپل استدلال وړاندې کړي. زهره، پیغام دا دی چې حالات که مشکل وي، که تاسو هڅې کوئ دا به رنګ رانه وړي، داسې حالات کو به مبارزه څنګه وي؟
واقعا آسانه نه ده. هر مملکت چې تاسو نن ګورئ، هر کشور چې تاسو نن ګورئ، مشکلات تیر کړي دي او رفا و مسؤلیت ته رسیدلي دي او آرامۍ ته پیشرفت ته رسیدلي. که تاسو فرانسه وګورئ، که اروپا بعضې اروپایي مملکتونه وګورئ، که اندونیزیا وګورئ، نور ځایونه وګورئ، هغوی هم د موږ چې کوم مشکلات چې مونږ تیرې وو هغوی هم تیر کړي دي، اما هغوی دا کار نه دی کړی چې کله امنیت نشته مونږ به تعلیم ته ادامه نه ورکوو. فعلا په کابل کې دې عملو ته وګورئ، دې نورو ځایونو ته وګورئ، شاید که هیڅوک هم ونه غواړي چې رانه شي. که زما په یواز بل څوک هم ووایي بچ نه امنیت نشته، زه نه ځمه، کار به نه کوم، او تر کله به مونږ کار نه کوو، تر کله به امنیت بهانه کوو. چې سمه ده، امنیت یو غټه مسله ده چې په افغانستان کې نن سبا ده او امنیت نشته، او هغه داسې مخ په مخ بعضې وخت هم جنګونه نه دي او خبرې نه یي، یو چیرې انتحاري کېږي او یو چیرې جنګ کېږي، په دې هم نه یي خبر چې کله به امنیت یي کله به نه یي. خو راځئ چې کار وکړو، راځئ چې خپل اهدافو ته ادامه ورکړو، تعلیم وکړو او کار وکړو. که مونږ دې ملک ته کار ونه کړو، که مونږ یعنی صادقانه کار ونه کړو، که مونږ ونه غواړو چې د مونږ په ملک امنیت دې نه وي، امنیت به مونږ ته څوک راولي؟ او که مونږ کار ونه کړو، تر ننه پورې که مونږ وڅېړو، د زموږ ځوانان هغه درس چې باید مونږ ویلی وای، هغه تعلیم چې باید مونږ کړی وای، تر اوسه هم نه دی کړی. هغه کار چې باید مونږ په اداراتو کې، یا په که دولتي دی که نظامي دی که غیر دولتي دی، باید کړی وای، تر اوسه هم نه دی کړی.
تاسو د جنسیتي برابرۍ لپاره کار کوئ، خپل له دغه کار نه څومره راضی یې؟ دا وخت په بیلابیلو ادارو کې دا وضعیت څنګه دی اصلا؟
کله بعض وخت ما اداراتو که مثلا ذهنونه آماده نه دي چې هغه خپل څه چې لري د ښځو سره تقسیم کړي، یعنی په قدرت کې. دا فکر نه کوم چې د افغانستان نارینه دید وجود لري او تاسو ته متوجه نه یي، او دا دید وجود لري په افغانستان کې، او دا هم ورو په ورو دا لړۍ روانه ده، او مونږ کوشش کوو چې کار وکړو دې باندې، او نور داسې دوستان شته چې د دې لپاره کار کوي. او یو قدر مثلا پلان د وزارت امور زنان دی چې هغه باید تطبیق شي په ټولو اداراتو کې، چې په تیره دوره کې د حامد کرزي رئیس جمهور په دوره کې هغه امضا شوی دی، هغه تر 90 کال پورې وخت لري.
د ښځو د فیصدۍ په اړه په دولتي ادارو کې تصادف 30% ته باید ورسیږي.
بله بله،
دا وضعیت خو اوس هم لا هم د اندېښنې وړ دی. د ښځو بیلابیل بنسټونه په دې اړه اندېښنه ښیي چې اصلا ژمنه شته، تعهد شته دلته، او بیلابیلې وعدې ورکول کېږي، اما بیا پرې عمل نشته. تاسو چې د جنډر د برخې کارکوونکي پاتې شوي، ټرینر پاتې شوي، په دې برخه کې خلکو وزارت سره نږدې کار کړی، اصلا یعنی اوس هم د اندېښنې پر ځای دی کنه؟ لږ کار کیږي ورته د ښځو وضعیت او د ښځو کار ته؟
دلته ډېر مشکلات دي په دې سطح کاري کې، د اداراتو کې. بعضن اداره آماده نه ده چې ښځه انتخاب کا بعض اداراتو کې، اما بعض اداره
ولې نه ده آماده؟ مشکل څه ده؟
یعنی بعضن اوس کتا سو گوری ډیر بسونه سیاسي کې دوه تر روان دي. مثلا بعض خزه مشارکت سیاسي کې ازبای سیاسي کې دوه شرکت غډون نه لري اغه نه دي. او بل مشکل دا دي چې معیارونه جکتلی دي. بعض خزه کې تجربه لري اغه عالی تحصیلات نه لري او اغه څوک چې عالی تحصیلات لري مثلا تجربه نه لري. اغه مختلف پروسه چې د اصلاحات اداري تطبیق شوې دي اغه خزه متضرره کړې دي.
که هدف معیار وي که سړی فرزند د معیار لمخې او ځای ترسيږي د خو به خدا خو که معیار روختي هدف یعنی دا سدي کنه دلته بیا د نارینه توپ دی بهانه ګرځي چې خزه د پاتې شو دي مخکې شي.
تاسو که متوجه اوسئ مثلا ډیر فامیلونه کله چې جنکۍ دولسم خلاص کړی دی مثلا مخکې د ورو کې ویلې دي چې ته به یو معلمه اوسئ معلمي به کوې دولسم بس دی. او بعضې چې وادونه یې کړي دي ښځو دوی ته دولسمه کې په مامورې دي په اداراتو دولتي کې دوی ادامه نه دی ورکړی چې یا چارده پاسم فعلا دونه چلش نه لري اداراتو کې یا لسانس شي یا ماستر شي دی کې کار وکړي. او دوی ته کورنۍ مشکلات ښځو ته اجازه نه ده ورکړي بعضن اولادداري ده واده نه یې کړي یا نور مشکلات دي یا بعضې پنځیو ته چې مثلا هغه شغل ته چې رنګ زنانه او مردانه ورکول کېږي هغه مشکل ډېر په افغانستان کې دی. بعضې پنځیو بعضې کورنۍ په دې عقیده ده چې که زمونږ لور د دارالمعلمین ووایي او یوه معلمه دي شي که یا ماموره کېږم هماغه دارالمعلمین دي ووایي او فعلا بستونه او فعلا بستونه مسلکی کیږي او تخصصی کیږي څه د چې مسلک دی باید دغه پاره تجربه ولري. معیار
اورا خو زهره تاسو چې د جنسیت په برخه کې کار کوئ د جندر برخه مسول او ټرینر پات شوی په افغاني ټولنه کې د خزو پوړاندې د تعویز ډیر زیات بیلګې بیانې کی او په دې اړه ګڼ شکایتونه شته. تاسو خپل چې په دې ټولو موضوعاتو باندې پویږي چې د خزو حق شي جوړیږي سړی حق شي جوړیږي د کار حق څه حق دی د ټولو موضوعات بیا د روان وضعیت مو زوروي کنه تاسو یې نه ښه حالت کیو؟
نه مونږ په هغه حالت کې نه یو چې مونږ قناعت پرې وکړو چې نه ښه دی او مونږ کولای شو چې په ښځو باندې هم حساب وکړو چې دوی کار کوي ټولنې ته یا نارینه باندې هم حساب وکړو چې دوی کار کوي ټولنې ته یا ښځو ته مشکلات نشته په اداراتو کې. متاسفانه یو غټه چالش چې ما پیدا کړی یو غټه مشکل چې په اداراتو کې دی یا د افغانستان په ټولنه کې دی کله چې یو څوک تعلیم خلاص کړي هغه غواړي چې یو وظیفه پیدا کړي چې هغه مثلا امرار معاش وکړي معاش ولري او خپل هغه اقتصادي ژوند مختويسي. یعنی مونږ ډیر کم دي چې په اساس د یو هدف یا وظیفه وټکو. مثلا زه د څوک پیژنم که ښځې دي که نارینه دي هماغه د اول ورځې نه چې په یو بس کې دوی کار کړی دی تقریبا 15 کاله 40 کاله کېږي چې په هماغه بس کې دوی کار کړی.
تاوتریخوالي موضوع ته اشاره وشوه تاسو هم لږ ډیر خبرې پرې وکړې. خپل فرزند یو مسؤول یې چې باید مساوات راولي سړی ته هم کار وکړي او د ښځینه ونډه هم لوړه کړي. خپل الله تاوتریخوالي سره مخ کېږي کله چې دغه حق ته کار کوي دوګونی چلن سره توپیری چلن سره دغه موضوعات سره مخ کېږي.
کله چې زه ټرینره وم دې موضوعاتو باندې به ډېر مخته کېدو. یعنی کله به چې اداراتو ته ولاړو کله به چې ما برنامه مخته وړله یعنی داسې توجه به یا به ویل چې دا ښځه راغلی د ښځو په تاوان به مثبتې خبرې کوي د ښځو په اړه باندې دا خبرې به کولې. او بعضې اداراتو کې چې ګورې مثلا بعضې شیان چې دفاع کوي بعضې د ښځو د حق نه چې یعنی دوی خو اوس خودي
که تاسو دفاع ونه کړئ سړي خو به کوي
کله چې دا کار کوي بعضن شته دی که په صورت مستقیم ونه ګوري په صورت غیر مستقیم دا د خوا د خرابوي. یعنی داسې ناراحته کېږي چې دا شیان وجود لري په اداراتو کې او بعضن رفتار ښیي بعضن نه یي. نو دا
څنګه مبارزه کوي ورسره تاسو ځان غلی ساتئ کنه چون تاسو خودي برخه کې پاتې شوي باید ورته دلایل ولري.
خب مهم هم داده چې باید مونږ په اساس د قوانینو په اساس د دلایل منطقي باید مبارزه وکړو باید استدلال ورته ولرو او څه مقرره او قانون چلی چې دا په دې کې د مونږ حقونه دادي او هغه دی باید په هغه په اساس مونږ باید استدلال وکړو.
د ماشومتوب مهم ورته څه درلودل کله مو چلوب کولې یوازې دلجن خو مونږ ولا کنه الکانو سره بموي ماشومتوب کې
زه کله چې ماشوم اوم او زه کله چې پلار به باندې بویولم یا څه هغه به کوشش به کوو چې ماته د هلکانو مثلا بوټان یا یو شی بل شی د هلکانو واخلي. او پلار ته دا مهمه نه وه چې دا اجناس جنۍ ته دي او دا هلکانو ته دي. کله زما به خوا زه به خفه کېدم چې ولې زه رنګارنګ شیان وانخلم او دا د هلکانو ولې زه واخلم. دا خبر او داسې کله به هم چې لوبې هم کولې دا ماته مترانه و چې کله به زه یا د ښځو دپاره کار کوم یا کله به هغه کوم منتا بعض وخت به هغه لوبه کوم چې موږ بعض وخت کار به کوو یا لوبه به مې چې کولې د خپلو همزولو سره یا د چا سره. زما ډېره نږدې ملګرې وه زما واژمه د ماما لور وه. کله به چې ما هغې به ساتري کول او به درېیم نفر به نه ځایېدو موږ منځ کې. او کله چې زه مکتب دورې ته شوم مکتب کې یو مسه وه هغوی د اول نمرې نه تر درېیمې پورې باید هغه شي درسونو ته غوښتل چې باید کورس ادامه ورکړي دوی سره هغه کې لیدرشپ و انګلیسي او کمپیوټر دې برخه کې و. کله چې ما هلته لیدرشپ باره کې چې ما بعضې زده کړې وکړې او بعضن به نه پوهېدم او بعضن دا د ښځو رهبري موضوع به چې منځ ته راغله بعد هغې نه ماته دا نظریه پیدا شوه چې ولې موږ ښځې باید مخکښې اوسې باید ښځې کار وکړي. او کله به چې د مور سره ادارې ته تلمه کله به مې چې لیدل چې نارینه ته مدیر صاحب وایي او د ښځې نوم اخلي او زما مور هم هلته یو ځکه مدیره وه کله هغې ته مدیر صاحب وایي نو ماته به ښه را لګېده چې زه هم به کومه ورځ شي زه داسې چوکۍ راشم او نور
نو د همزول یادونه دی وکړه. اوس همزول مخکې تاسو مخکې یو په کوم سویه کې تاسو په کومه سویه کې
ما چې پنتون ته راغلم یو کال تقریبا ما زده کړې وکړې بعد یو کال نه ما ورسره کار هم شروع کړ. نو څو وخت مخکې زما یوه صنفۍ راغلې وه پورموت نه نوې فارغېده زما همکاران ورته حیران وو چې ولې دا د دې دونه کار کېږي او ته نوې د پورموت پروګرام نه فارغېږي دا څنګه خبر ده. هغې وویل چې دې پیشبزه کې وکړه کله چې درس وایي کار هم کوو موږ تنها درس وایو او کار هم وکړو.
نو طبعا ځکه مخکې ښایي چې باید لوردون که سره هم آشنا شي دا ټول ستاسو هڅې دي. زهره یو اندېښنه چې تاسو کار هم کړی دی او ډېرې ستونزې هم په سړیو اچوئ بیرته دې ته ګرځي چې ولور که اوریدونکو ته اشاره وکړه دې برخو ته په بېلابېلو وزارتونو کې کار شوی دی تاسو د ښځو برخې یو مسؤله پاتې شوی د ښځو وزارت کې البته څه کار ورته کېږي؟
بله کله چې زه په ښځو وزارت کې وم هغوی په یو قانون باندې کار کوو چې د کورنۍ قانون په نامه باندې و په هغې کې ټول کورنۍ موضوعات د ودونو مصارف
ډېر ناوخته نه ده فکر کوئ چې ولس کاله بعد په داسې یو څه باندې کار کېږي؟
دا ډېر مخکې کار شوی و خو هغه
ولې تطبیق نه کېږي؟
بعضې مشکلات دي چې د دولت په داخل کې هغه نه پاس کېدو او بعضې مشکلات و چې تطبیق ته یې راځو
دا باید ځکه هم پاس کړي چې له دې ستونزې یوازې سړي نه ځورېږي ښځې هم ډېر زیان ویني.
بله دا واقعا یو غټه مزله ده چې کله مونږ او تاسو چې دا تاوتریخوالی کله فامیلو کې منځته راځي او یو هلک ځوان هلک یا که واده کوي هغه به څو کله نور به قرضدار پاتې کېږي کله چې هغه خو حساب نورمال نه وي کله چې اندېښنه کوي چې زه قرضدار یم هغې مور هم مشکلات بیا هغه مشکلات ټول تمامېږي هغه ناوې چې هغې کور ته راغلې ده په هغې باندې ټول فشار د تاسو د لاسه مونږ دونه قرض کوي خو دا قانون باندې ډیر مخکې کار کړی دی دا دولت کې باید بعض کسان یعنی متاسفانه بعض حالت زمونږ مخکې کو چې بعض خندونه خپل د تای مراحل قوانین که مونږ ته پیدا کیږي.
زهره تاسو چې د شریعت پونځي لوسی دا اوس د جندر په برخه کې کار کوي او تبن په بیلابېلو ادارو کې د سړیو سره مخ شوی د دوی کار نږدې ور سره کار کوي مونږ چې دلته ګڼې فعال مېرمنې معرفي کوو اوریدونکو ته یو اندېښنه د اوریدونکو دا وي چې ولې تاسو کار کوئ څه ځواب باید ورته وکړئ تاسو ځکه چې تاسو شاید شرعي دلایل هم ولرئ او شاید تر څنګ د کار دلایل هم
کار خو حق د هر انسان دی کار زما کار په خپل تابه مده په خپل زړه مده، یعنی چا په ما نه فشار راوستی نه کوم بل څه غلې چې ته باید یا کار وکړې یا کار ونه کړې. زه غواړم هغه څه چې ځان سره لرم د نورو سره شریک کړم، او دا زه خپل حق ګڼم او خپل مسؤلیت ګڼم که نور څوک راځي ادارې ته کار وکړي زه هم باید کار وکړم.
او فکر کوئ ستاسو دې کار څه رنګ هم راوړی، څه نتیجه ورکړې ده په بیلابیلو وزارتونو کې فرزن په بیلابیلو برخو کې ستاسو مستقیم من ګټه خزو ته رسیدلې ده؟
کله چې مثلا کومه مشکل پیدا شي زمونږ اداره کې خزه ماته راځي چې زمونږ حق به څنګه کیږي، زما چې څونه واسطه رسیږي د هغوی د حقوقو دفاع کوم، او زه په هغه کې کیږم په دې لاټه کې کیږم چې څه قوانین دي یا طرز العمل دي په کوم اساس زه استدلال وکړم چې دوی ته زه دفاع وکړم. او مونږ د خزه کار ته ضرورت لرو. تاسو که څو وخت مخکې اورېدلې وي ډېره اندېښنه چې وچې خزه قاضی نشته په ولایاتو کې او ډیر مشکلات وو، او ترنواله خزه ډیر کم دي په ولایاتو کې. کله چې قاضی ورزي او خزه کولای شي بل خزه تخپل مشکلات ډیر په اسانۍ شریکي، اما بعض خلک په دین باوري نه دي چې د کار د خزه کار ته ضرورت دي، اما دا مهمه ده چې باید خزه کار وکړي، او خزه او نارینه لکه دوه باله د پرندې غوندې په جامعه کې دي باید دواړه کار وکړي.
ډیره زیاته مننه ستاسو له پیغامونو څخه. تاسو ته په خپل کار کې لا بریاوي غواړو، او مننه چې د یو مخکې خزه په توګه دلته زموږ سره د مخکې خزه په ونې خبرونه کې ملمنه وي. ستاسو له پیغامونو نه یې ونړی مننه.
مننه تاسو نام او تاسو اوریدونکو نه.
شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.